درنو اوریدونکو السلام علیکم اته به جیش پیډ ازادي رادیو ی بی بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وګاندی کې شي د موضوعات اوري متحده عربی اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیست طالبانو په بهر کې د افغانستان سفارتونو ته ویلي
د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت د اکثر سفارتونو سره په تماس کې ده او ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي
د خوست ولسوالیو اوسیدونکي وایي امنیت یې ښه شوی خو ډوډۍ نشته
په خلکو نه سخته لوږه راغلېده تند راغلېده او یو بته رسیدګي نه لري غلې مواد نشته
د طالبانو د مالی وزارت وایي زیات عواید ټول کړي او اوس مامورینو ته معاشونه ورکوي
پاتا یو ورځو کې موږ الحمدلله 25 میلیارډ او 915 میلیونه افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي
خو بانکونه لا هم خپل مشتریانو ته پیسې په اسانه نه ورکوي
سبا سهار وختي بانک ته ځم هلته به شپ کې دلیږم ورځ ما سم کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې نشته ده
تردی او نور موضوعات وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د چین سفیر وایي تر اوسه له کابل چین ته د جلغوزو لس الوتکې تللی دي افغانستان او زیمبابوې راتلونکې میاشت کرکټ څو مسابقې کوي او د امریکا دفاع وزیر وایي د ایران له لوري د ترهګرۍ پر ملاتړ اندېښمن دی د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلی تر اوسه د جلغوزو لسالو تکل کابل ورخلی دي وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې دا جلغوزي په چین کې ش بازار لري او په وینا یې یوازې په څو دقیقو کې شپږ وشتنه وپلورل شوې د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړی چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او دوه کاله وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 15 کلونو کې د 2.5000 ټنه زلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ طالبانو شل روزی وړاندې د اکتوبر په 1.5 د زلغوزو لومړنۍ پیټه په کامیر الوتکه کې چین ته ولې شه د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوی دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی پرون د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم د الوتنو د پیل په اړه سیمه ایزو رسنیو ته وویل
د هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پورا د پروازونو پر مخ باندې آماده دي نه امنیتي ستونزه شته نه تخنیکي ستونزه شته نو هر څوک کولای شي چې د دې میدان استفاده وکړي د اسلامي امارت لایحه او د اصول مطابق
نو موري هم دراز ول ټاکل شوی و چې پروند ایران یو الوتکه په دغه هوایي ډګر کې کښینی خو په خبره په ایران کې د کومې ستونزې لکبل د الوتنه ونه شو د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی تر دې مخه د ننګرهار له هوایي ډګر یوازې پوځي الوتنه کړي د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت وای په کابل کې په بیلابیلو نشو د روشتو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده دغه وزارت پرون وویل چې د یوې ونې په لړ کې د کابل له څو برخو تر 2500 ډېر روشتي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول دي دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي هڅه روانې دي چې د روشتو کسانو د ژوند شیګنې ته مناسبه حل لارې پیدا کړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربه توب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې وویل په زیمبابوې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ درې یو ورځنی یا 15 اووره او 15 شل اووره مسابقې وشي د خبر پانی لمخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل او د 2022 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ دوام وکړي په یو ترافیکی پیښه کې د یو افغان ماشومې له وشل کېدو وروسته د اروپا د بشري حقوقو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي د 2018 په نومبر کې شپږ کلن افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله د اروپا محکمې اوس پریکړه کړې چې د مدینې د بشري حقوقو سرغړونه شوي او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته 40,000 یورو غرامت ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د بی ثباته کوونکو اقداماتو او په خبره له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندیښنه وشوه. لوید آستین پرون شنبه د منامې فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمینه منامې کې جوړه شوې وه وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran مکتول لجدی امنیتی از مختون سره مخامخوی چې دا د هستوی اقداماتو لپاره ور اوړي. ایران په دې سیمه او بهر شخړو ته لمن وهي او د ټولو سولې او ثبات کمزوري کوي. د ایران گاونډي هڅه کوي چې خبري او اړیکه خې کړي. موږ له دوی نه بشپړ ملاتړ کوو. موږ له ایران غواړو چې د تاوتریخوالي او شخړې د کمولو لپاره خپل ونده ادا کړي.
لوید آستن دغه راز وویل متحده ایالاتونه له خپلو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي او دوی ژمن دي چې ایران به نه پرېږدي چې اتمي وسلې جوړ کړي. د ایران د امیر روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. دغه وزارت پرون وویل چې په ایران کې په کورونا د اخته کېدو له کبله د مړینو شمېر هم په کمېدو دی. فرانس پرس خبري اژانس د ایران د امیر روغتیا وزارت د شمېرو پر بنسټ وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 4.2 میلیونه دوه ډوزه او 2.2 میلیونه یو ډوز واکسین کړی دی. ایران له بیلابیلو واکسینونو له هغې ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیستی دی. او په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هیواد کې پر یو شمېر هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې حوثیانو پرون شنبه وویل چې دا بریدونه د 14 بی پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونه په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او نورې د یمن په خاورې کې بیشتي دي. د سعودي عربستان د تیرو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی دی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل شي. اته بجې او و دقیقې دی. زموږ اخله ازادي راډیو او رید ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر او په منځنۍ چپه 12:15 اوري. د خبرونه زې اسمت ساروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام در اورو. د پروګرام پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی و چې اوسې تکرارو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه نیمایي برخه ته ورسې شو په لومړی نیمایي کې خبری موضوعات لرو. متحده عربی اماراتو له 2 میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست. طالبان وایي ډیر ژر به د جرمنی، ایټالیا او ترکیې په ګډون یو شمېر نور هیوادونه هم په کابل کې سفارتونه پرانیزي. طالبانو د دې سیاسي پرمختګ خبر داسې مهال ورکړی چې یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان د طالبانو په ژبنو شک لري او غوښتنه کوي چې حکومت یې باید په رسمیت ونه پیژندل شي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي. د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست. د طالبانو د ویاند مرستیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی خي اړیکې لري باید لا غښتلې او پیاوړي شي. بلورته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د ماليزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي جرمني به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي. کابل کې د جرمني سفارت د پرانیستو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل دیبونټ او د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استازو سره وکتل. خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستو نیت لري او په خبره یې پاکستان، ایران، ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستی دي. تیر اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوحه کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څنګه به هم پکې فعال وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي اساس ولې او کنسولګری هم فعال کړي.
د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده. هغو ته ویل شوي دي چې خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي. هغه سفیر او هغه پرسونل چې لري هغوی د کار ته په دوام ورکوي. پاسپورټونو موضوع ده، د خلکو د ویزو موضوع ده، د نور و هغه اړوندو موضوعاتو چې دي بیلابیل هیوادونو کې افغانانو سره مخ دي، د هغوی دپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي تر هغه حده پورې چې ممکن وي او یې ډیپلوماتیک او ایجابي
د مجاهد په خبره دوی به ځینو سفارتونو ته نوي ډیپلوماتان ورمعرفي کوي او په یو شمیر نورو کې به پخواني هغه او ټیمونه یې خپل کار ته دوام ورکوي. تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوي ډیپلوماتیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی او په نورو یو شمیر هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان لا فعالیت لري. طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیوال باید په رسمیت وپیژني، خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی. دې ډله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوري غوښتونکو غړو سناتور لینزي ګراهم او د استازو جرګې غړي مایکل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یوه لیک کې چې یوه کاپي پولیټیکو ویبپاڼه خپره کړې ویلي افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخواني همکاران یې تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعاتي ځپلي او د القاعده او حقاني شبکې په شان بهرنیو ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د ښځو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ته ځان ژمن بولي او وایي دوی په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې هم عملیات پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالبان وایي د دولتي ادارو د کارکونکو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال اعلان وکړ چې د ټولو دولتي کارکونکو د سنبلې میزان او عقرب میاشتو معاشونه یو ځای ورکوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې دیوی خبری ناستی پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چا ته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي او د ډیر سخت ستړي کوونکي او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
خغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علوم او اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو را په دې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکونکي خوشاله کړل. شپږ شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایی چلن ادارې کارکونکی دی ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای سي.
ما له درېو میاشتو را په دې خوا معاش نه دی اخیستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو معاش راکوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشحاله یم چې معاش مې راکول کیږي، چې خپل پورونه پرې خلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامداره توګه مو همداسې معاشونه راکړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده وایي په تیرو درېو میاشتو کې تنخوا نه ده ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر چهار فرزند هستم.
د سلورو ماشومان و موریم په دې دریو میاشتو کې مو تنخوا نه ده اخیستې. دا موده مو په ډېره بېوزلۍ او سختیو تیر کړی. دا د ژمي را روان دي، سوند او خوراکي توکي نه لرو. اوس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي، خوښه یم چې له دې بېوزلۍ وژغورل شو.
ملکه اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه سوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپلو اته اویا کاري ورځو کې دوی 26.915 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو د 26 د عقرب عوایدو یو هغه درکم چې موږ څومره عواید راټول کړي دي. موږ راټول کړي دي 15.12 میلیون افغانۍ. دغه زموږ د 26 د عقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د 26 د عقرب چې د پنجشنبې ورځ وه نیمه ورځ کار کېږي، موږ راټول کړي دي 351.22 میلیون افغانۍ. چې دغه اوس تاسو د تیر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته په دې کم بزنس آپریشنس کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي. او په عموماً چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي چې اوس تقریبا 28 ورځې زموږ کاري ورځې راځي چې موږ تر څو چې الله پاک امارت اسلامي ته فتح نصیب کړې ده، زموږ 28 ورځې د ورکینګ ډیز دي کاري ورځې. په 28 ورځو کې موږ الحمدلله 26.915 میلیارد افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری دولتي کارکوونکي په ځانګړې توګه د تیر حکومت پوځیان له دندو لرې او پر کورونو ناست دي. او په تیرو دریو میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو له امله اړ سوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکاری او میوې وپلوري تر څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره نړیوال بانک او ګڼو نورو مرستندویه ادارو د افغانستان لپاره خپلې مرستې کنګل کړي چې دې مسلې لا خلک له بېوزلۍ سره مخ کړي دي.
سره له دې چې طالبان وایي چې ډېر عواید ټول کړي دي، خو په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یوه ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې امانت ایشي مجبور دي هر سهار نږدې 15 بجې د بانکونو مخ ته ودرېږي څو پیسې ترلاسه کړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه او د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې 3 میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر 24 ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له 5 بجو کتار کې ځای نیسي څو بانک ته ننوځي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي، خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې 100 تر 200 افغانیو تاوان کوي. غلام قادر زیاتوي غوښتل یې په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي، خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنېدو او د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په 19 ډول 200 امریکایي ډالر یا هم 40,000 افغانۍ ورکړي، خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر 400 امریکایي ډالرو او 15,000 افغانۍ ورسېد. کابل میشتي فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم، هوا ډېره سړه وي،
پیسې هم په ډیره آسانۍ نه راکوي یا هم په ډیر ځنډ راکول کیږي. زه انجلۍ یم، نسم کولای نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو مخته ده څو وشي کولای په دې برخه کې اسانتیاوي راولي. د افغانستان بانک رسنیز څانګې ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي، خو په ډېره برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه، خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی. د دې تر څنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بیلابیلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي او اوریدونکو، ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
د خوست مساخل او قلندر ولسوالۍ او قومي مشان وای په تیرو دولسیزو کې د دوغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې او اوسیدونکي د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی وای په تیر نظام کې یادې غرنۍ سیمې ناامن وي، کورنۍ او بهرنۍ ادارې او موسسې پکې د بیا رغونې قانونو ته نه حاضر دي. بلې خواته ځایي طالب چارواکي وایي دوی د هغو سیمو د خلکو ستونزو ته متوجه دي چې په تیرو کلونو کې پروژې پکې نه دي پلي شوي او د نورو سیمو په پرتله د خلکو ستونزې ډېرې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د خوست ولایت اړوند مساخیلو او قلندر ولسوالیو قومي مشران وایي د دوی سیمې په تیرو دوه لسیزو کې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي او خلک یې ګڼې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لري. د مساخیلو او قلندر ولسوالیو مشران په دې سیمو کې د خلکو له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي او وایي خلک په کورونو کې غلې او خوراکي توکي نه لري. د مساخیلو او قلندر مخورو یاد ستونزې او غوښتنې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د قلندر ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی حنان له طالبانو او مرستندویو بنسټونو یاد سیمې ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د قلندر ولسوالۍ ته سړک نه دی جوړ شوی، حتی چې زموږ ولسوالۍ هم نه ده جوړه شوې، ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو. اوس امنیت برقرار دی، خو یوازې مشکلات دغه موجود دي چې په خلکو نه سخت لوګه رغلېدو، تنده رغلېدو، یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته. نو موږ دا خویش ده چې اول امارت اسلامي او په دیم کا قدم موسسه زموږ منطقې ته ډېره توجه وکړي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د قلندر پشان د دې ځای په سنگنوري ولسوالۍ مساخیلو کې هم د جګړو او نورو ستونزو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د مساخیلو قومي مشر توریالی منګل وایي د دوی په غرییز سیمه کې خلک کاروبار نه لري، نه یې داسې کسبونه زده دي چې ځان ته ورباندې څه وګټي.
په مساخیلو ولسوالۍ کې خو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي شوي. خلک یې غریب دي، هلته نه دوکان شته، هلته نه بازار شته، نه ورځري کسب شته چې خلک روزمره روزي پیدا کړي. نو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو، هیله ارزو مدادو چې موږ ته جدي پاملرنه وشي. د سرکو په اړه، د پلو په اړه خو جدي مشکلات لرو. د ټولو نه اساسي ستونزه همدغه ده.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوه عمومي ستونزه چې ډېری افغانان ورسره لاس او ګریوان شوي بیکاري ده. د مساخیل ولسوالۍ یو بل مشر حاجي نیازګل منګل ویل مسؤولې ادارې دي د دوی ځوانانو ته کار موندنه وکړي.
یوازې کلندر مساخیل دي چې موږ د هر شي نه پسمنده پوت یو. موږ تر اوسه پیر صدر توجه نه کړی، مخ خوشاله کام خو خلکو به وي چې امنیتي مشکل دي. اوس الحمدلله امنیت برقرار دی، خو موږ د دولت ته دا توجه دو چې موږ غرنۍ منطقاتو د ډیر غریب دی، ای دولت نه ډیر غریب دی، هیڅ واس نشته، پازرات نه لرو، بل شي نه لرو. یمګزونون چې دمر کور وکي چې د بدات خارج ته جستو چې دا باید په خپل منطقه کې تکور ته پېدو شو چې می د خپل دولت خپل وطن ته کورو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره هغوسی متوجه ده چې هلته په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور وایي په سر کې به هغو سیمو ته پاملرنه کیږي چې د خلکو مشکلات ډیر دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو پر ضد خلکو مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په اتریش، هالند، چیک جمهوریت او بریتانیا کې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په اروپا کې د کورونا د زیاتېدونکو پیښو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. چک او سلواک جمهوریتونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې د کورونا ورځنۍ پیښې پکې بې سارې کچې ته لوړې شوې دي. ځینو اروپایي هیوادونو د دغې وبا د مهارولو لپاره بندیزونه لګولي او یو شمېر نور په ورته لارو چارو غور کوي. دې ترڅ کې په اتریش کې د نومبر له 22مې ورهاخوا عمومي قرنطین یا ټولبان اعلان شوی دی. د اتریش صدر اعظم الکساندر شالنبرګ په ویانا کې خبریالانو ته وویل اتریش د لویدیځ اروپا لومړنی هیواد دی چې د کووید 19 په خاطر بندیزونه لګوي.
د دوشنبه یعنی د نومبر له 22مې د 20 ورځو لپاره عمومي قرنطین یا ټولبند عمل کیږي. د 10 ورځو وروسته به وضعیت ارزول کیږي چې حد اکثر د دسمبر پر 13مه به پای ته ورسیږي. د دسمبر له 13مې وروسته به د هغو کسانو لپاره قرنطین نه وي چې واکسین یې کړی او یا له کورونا روغ شوي دي.
یو شمیر اروپایان بیا له بندیزونو سره موافق نه دي او له څو ورځو راهیسې یې د لګول شویو بندیزونو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د شمیرو له مخې شاوخوا 2000 کسان مظاهرو ته راووتل. د هالند په ځینو ښارونو کې پولیس له مظاهره کوونکو سره نښتي او د هغوی د خورولو لپاره یې هوایی ډزې کړي او د اوبو پایپونه یې پرې ورخوشي کړي. د اخوډب کې لسګونه کسان نیول شوي او د وو پولیسو د ټپي کېدو پخلی هم شوی. د بریتانیا په مرکز لندن کې هم پرون سلګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره د هغه نړیوال خوځښت په ملاتړ ترسره شوه چې د کورونا له محدودیتونو سره مخالفت کوي. د چک په پلازمینه پراګ کې هم زرګونه کسانو وروسته تر دې مظاهره وکړه چې حکومت یې وویل پر هغو کسانو بندیزونه لګوي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په چک جمهوریت کې سر له سبا هغه کسان فرهنګي او ورزشي غونډو، رستورانونو، بارونو، سینما او نندارو ته نشي تلای چې واکسین یې نه وي کړی. دغلته د نومبر په 19مه د کورونا 2409 او یا پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ کچه دا شمېرې د وبا له پایله تر اوسه ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کورونا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي که بیړني اقدامات ونه شي ممکن تر راتلونکي پسرلي 15 لکه نور کسان د اروپا دننه په کورونا مړه شي.
دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا پلو پردای مین پریزی ولی سهارم ماشام ಕೈ ತಿಮ್ಸ ಹಾರ್ಷಡಲ್ಲಿ ಮಾಷಾಂಗ ಯಾರಾಜಂ ಲಕೈ ತಿಮ್ಸ ಹಾರ್ಷಡಲ್ಲಿ ಮಾಷಾಂಗ ಯಾರಾಜಂ ದೈಮ್ ಕಾನಸ್ತ ಚಿಪುರ್ ದೇ ಬಾಜಾರ್ ಬಟ ಯಾರಾಜಂ ಕಟಿ ಪಸ್ವಿನ ಫುಲ್ಬಿ ಮೋಟ್ರ ಸಬಾ
اتمی بجی شپې قدر من اوریدونکو د روان خبرونه په دوام کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه تکرارو خو مخکې تر دې د دې ساتلن خبرونه د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلي تر اوسه د زلغوزو لس الوتکې له کابله چین ته تللی دی. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا جلغوزی په چین کې ښه بازار لري. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی کړی چې ویل شوی د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په بیلابیلو نشو د روزلو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقه وشي. په یو ترافیکی پیښه کې د یو افغان ماشومې له وژل کېدو وروسته د اروپا د بشري حقوقو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. دا پیښه په 2018 میلادي کال کې شوې وه. د ایران د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. د امریکا دفاع وزیر د بې ثباته کوونکو اقداماتو او په خبرې له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. او په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاخیان وایي په جدیه کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون په دغه هیواد کې په یو شمېر هدفونو بریدونه کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن د ماشوم په نړیواله ورځ او د ماشومانو په ستونزو خبرې کوو. هر کال د نومبر شلمه په نړۍ کې د ماشومانو د ورځې په توګه په دې خاطر لمانځل کیږي چې په خلکو کې د ماشومانو په اړه پوهاوی زیات شي او د ماشومانو سوکالۍ ته پام واوړي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزو د منعکس کولو لپاره د 24 ساعتونو لپاره خپلې ډیجیټل شبکې بندوي. د ادارې د نړیوالې ټولنې له ټولو غړیو غوښتي چې په افغانستان کې د انساني بحران له مخنیوي سره فوراً مرسته وکړي. د یونیسف په وینا نږدې 14 میلیونه افغان ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون ډیر د سوې تغذیه یا خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. له بلې خوا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې افغانستان بشپړ انساني بحران ته نږدې شوی دی. دا بحران تر هر چا پر ماشومانو ناوړه اغیز لري. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې رئیس پیټر ماورر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې مرستندوی مؤسسې د ډاکټرانو، نرسانو او نورو کارکونکو د معاش ورکولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي ځکه چې د بانکونو لارې د پیسو د انتقال لار نشته. په روان خبرونه کې د افغان ماشومانو پر ستونزو او حل لارو یې خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي شاغلی آصف ننګ د افغانستان د تحقیقاتي بنسټ رئیس، همدارس د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی او د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال. لومړی ننګ صاحب، د افغان ماشومانو په اوسنیو مشکلاتو بلې وروسته خبرې وکړو، اول په دې خبرې وکړو چې په تیرو 2 لسیزو کې چې د یونیسف په شان نړیوال ادارې په افغانستان کې لا زیاتې فعاله وي، د افغان ماشومانو وضعیت څومره تغییر شوی دی؟
ما په نظر دغه
دواړه اړخې کوسنجو نو بدلون ډیر لوی بدلون هم راغلی د ماشومانو په ژوند کې. اول لوی بدلون دا ده چې کم له کمه په افغانستان کې نږدې 15 میلیون ماشومان او تنکی ځوانان او ځوانان دا د په اصطلاح د تعلیم له نعمت څخه برخمن دي. دوی یو غټه کچه ده، دا د دوه قرنونو تر قصې هم یعنی زیاته لویه کیسه ده. او نور داسې چې په آگاهی عامه باندې دوی په اصولو د ژوند له نعمتونو نه برخمن شوي دي. په اصطلاح ډیر کلي هم د ښاري ورتوالي سره په اصطلاح برابر شوي دي، بخصوص د افغانستان لوی ښارونه چې د ماشومانو لپاره پکې فضا خوشاینده وه. اما کمبوتات او اړخ ته کراسو هم کافي کمبوتات دي، یعنی په همدې تعداد سره تقریبا 3.5 میلیون ماشومان د زده کړو له حق څخه محروم دي. شاقق کارونه ډیر دي. یو بل زمنګ دی استاد یو لیکنه و په عراق کې لیکلی و چې کم له کمه د دنیا ماشومانو ته چې له شفقت او مهرباني د ټولنې او کورنۍ محروم دي، د دې د زړه درد کا بیان کی څوک. نو دا هم ډیره لوی بیا د افغانستان شاید ډیر کم فیصدی یو 15% ماشومان داسې وي چې هغه په اصطلاح د ژوند دغه د سعادت مندۍ څپې ویني په کور کې یا په کوڅه کې یا په ټولنه کې. نور هر شی خشونت ده، په تلویزیون کې خراب تصویرونه، په میډیا کې د دوی رعایت نشته، د دوی د پرورش، د دوی د ماشوم د ادبیاتو یا مخکې له مکتب نه په اصطلاح هغه ماشوم چې کوم پرورش ورته لازم ده هغه په قطعي توګه نشته، یعنی بیخي په ډیر کم میزان کې نشرات للی. دغه سیدې ته ورته مسلې چې د ماشوم هغه بنیادی حقوق چې د کورنۍ خنده ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اته ټول ادیانو کې تاکید پی سوی چې ماشومانو ته خوشایند چیرې ورخار کوي او د الله تعالی وای غضوبه او قهرناک چیرې نه خوښیږي. نو زما په نظر باندې دغه دواړه اړخونه البته سچ بیا تخنیک
ډیر مننه او ډاکټر صاحب ایمل صافی. ډاکټر صاحب ک دې ته وګورو چې زموش په کورنیو کې شای له پیړی رئیس ماشومانو ته لازمه توجه نه کیږي، لکه څنګه چې ځینو برخو ته شاغل ننګ هم اشاره وکړه، مثلا خبرو ته غوښ نه نیول کیږي او که خبري کوي مشان ژر په خبرو کې ورلويږي چې چوپ شه. په دې برخه کې رسنوی په وروستیو 2 لسیزو کې ډیر تبلیغات کړي دي. ستاسو په شان ډاکټرانو پر لپسې د رسنوی لالارې کورنۍ ته لارښوونې کړي. آیا له ماشوم سره د چلن په برخه کې په ټولنه کې کوم تغییر راوستي دي؟
بلې، تر دې هدا پورې چې موږ توانمندیان لرلې او موږ د میډیا د لارې خبرې کړي دي په دغه تیرو شلو کلونو کې کم چې د مطبوعاتو ازادي په کې ډېره زیاته وه او همدارنګه ډېرو زیاتو رسنیو په دې اړوند باندې موږ سره مرکې کړې دي او په دغه بخش کې موږ به تر دې حده پورې رسنیو د لارې نه بعضې خبرې کړې دي. په کورونو کې خلکو ډېرې زیاتې اورېدلې دي، اول ماشومان په ستونزو باندې پوهېدلې دي. تر ډېره حده پورې هغه څوک چې میډیا ته لاسرسی درلود په خلکو کې پوهاوی رامنځته شوی و. د ماشومانو سره د سلوک په ارتباط باندې، د ماشومانو د رواني روزنې په ارتباط باندې، همدارنګ د رواني ناروغۍ او اختلالات چې په ماشومانو کې دي او لویان په هغه باندې نه پوهیږي، تر ډېر ډېر پورې هغه دوی ته روښانه شوي دي او ډېره زیاته ګټه یې کړې ده. زه تاسو ته داسې وایم چې تر وخته پورې حتی په ښارونو کې څوک د ماشومانو د رواني ناروغیو په اړوند باندې هیڅ نه پوهېدل، هغه کسان چې تعلیم یافته هم وو په دې اړوند پوهاوی نه لرل. اما همدغه رسنیو د لارې نه ډیر زیات کار شوی دی، خلکو ته هوا رامنځته شوی دی.
ننګ صاحب، یونیسف وایي چې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او څه باندې 1 میلیون له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ستاسو په نظر مشکل چیرې دی؟ ولې وضعیت داسې دی؟
د غذا په باب کې چې کمبود په ټولنه کې وجود لري، طبعا هغه آسیب پذیرترین ترینه بیا اطفال دي، ځکه هغه خو لاس او پښې نه لري چې دوی ځان ته ډوډۍ ته یا کې خو په یو چا باندې اتکا لري. اما هغه څوک چې دی په اتکا لري هغه هم په ژوند کې د مبارزې نه لا تخیسته ده، بلکې شایسته نه، نو چې شای نه چې د دوی کورنۍ متاثر کیږي له فیصله له کمبود د غذا څخه، نو پر ماشومان باندې مستقیم اغیزه طبعا چرادي. او پرته لدی نه د کلونو کلونو نه د پیړیو نه په افغانستان کې ماشومان چې دی هغه د خې ډوډۍ له نعمت څخه برخمن نه دي. مثلا د ماشمانو هغه شی ته چې زړه کیږي هغه دوی ته مهیا نه ده. د افغانستان ماشومان استاد یو ګوري چې مونږ یعنی د مونږ 80% ژوند کلیوال ده، نو په دې کلیوالو سیمو کې ډیر د ښار شیان چې د ښار په دوکانو کې دي هغه ماشومان ته نه رسیږي، نو دوی ارمانجن لویږي. دا په خپل بیا یو نو حقده د ارمان یا حرمان هغه دوی سره پیدا کیږي، د محرومیت یو حقده. دا په ماشومان په تربیت باندې بیا ډیر خراب اثر غورځوي. او بل دا ده چې بل مسله د افغانستان کې د اقتصاد د نه تولید مسله ده. تاسو ویل چې دوی ولې خوار پاتې کیږي، په دې دلیل چې افغانستان کې اقتصاد ډیر بدوي ده. بیا تک عایداتي اقتصاد ده، یعنی یو کس راوړونکی د ډوډۍ ده تک عایداتي، نو دا ټولنو کې بیا دوی سترګې هغه په اصطلاح د کور مشر ته وي. دا د مجبوریت هغه ډاکټر صاحب ته دغه پدیده له دې ماشوم سره چې تر لوړکتوب نه پاتې کیږي چې دای ګوري چې پلاری کله په ترهم کوي کله کور کې خوشحالي ده چې یو شی راوړل کیږي، نو دغه شان هم په اصطلاح دای محتاج او هیله طلبه ماشومان روزل کیږي په علم نفس کې یا د روانشناسي کې همداسې یو تعبیر ورته راځي. نو دغه ټول تاثیرات لري. ذات اقتصادي مزمن د دې پیړیو ده، دغه نور تبعات چې دی هغه له پیړیو دي. په افغانستان کې اوس مشکل دا ده چې ډیرو رژیمونو اقتصاد سازي و نه کړه. دوی ته پیسې راغلي، مثلا دوی د حکومت چلولو لپاره بودیجه جوړوي، هم په دې بودیجه کې اوس د دې منګ خپل د افغانستان بودیجه چې منګ ګورو په دغه مسایلو کې دوی ته هیڅ وقفیات نشته. په زکات په باب کې د دینی مسلو کې چې کوم طرف ته د حکومت باب نه و، اول ته اوشره او زکات او دا مسایل چلیدل، یو حبو دینارې د ماشوم د ژوند لپاره، د غدې پرورش لپاره، د تعلیم لپاره، د خوشاله محیط ایجاد لپاره، لکه پارکونه، تفریحي میدانونه، د ورزش یا نور نغشان چې ماشوم ورته ضرورت لري، نو دا نه دی ایجاد شوی. یعنی معنی دا چې نظامونه او په خپل د اقتصادي سیستمونو د نه ایجاد لري دغه اثرات موږ ته په میراث پرې کړي. هغه څه چې موږ دیانت او دینداری ورته وایو، هغه دین په اصطلاح د دین سالاری، د هغه اثرات هم په قطعي توګه ماشومانو ته نعمت او خیر نه رسیدلی. ډیر اندک ها غوسه ډیره رسیدلې ده، پټکه ډیره پی رسیدلې ده. او هغه ته همیشه تر ډیره وخته ماشوم غوسناک خلک لیدلی دي، مشران د لوی لوی سړی یا مور غلمغالي مور لیدلی ده، ځکه هغه لس کاره د کور کوي، ماشوم ته مینې ته وخت کم پاتې کیږي.
ډاکټر صاحب، خوارځواکۍ یا سوی تغذیې د اثراتو په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي څه اثرات لري اوس چې تر بل هر وخت ډیر افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي؟ ویل کیږي چې یو شمیر به مړ شي ځکه چې کافي خواړه ونه رسیږي، مړ به شي، او یو شمیر دور ممکن خدای وساتي او پاتې شي. په آینده کې به د دوی په صحت باندې د دې تاثیرات څومره وي؟
بله، متاسفانه مونږ د ماشوم نړیوال ورځ په دې حالات کې لمانځو چې تقریبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، زمونږ ډېر ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوارځواکۍ ډېر بد اثرات دي، هغه چې فزیکی مشکلات رامنځته کوي او بل اخر د مړینې سبب کیږي. یو تعداد عصبي او رواني مشکلات رامنځته کوي. کسان چې ژوندې پاتې کیږي هغه ماشومانو کې د زکاوت قوه په تحلیل باندې زی او زکاوت قوه خرابېږي، او د رواني د لحاظ انټلیکچوال ډیسیبلټی او توې لکه تاخور عقلي او تطقاول کې د منټل ریټارډیشن، دا واقعیت د روان او د مغز انکشاف چې د غنمو د بتیوالي سره مخامخ کوي، او د ماشومان د پراتلون کو کې یعنی د زکاوت د لحاظ معلول یا مایف او د ټولنې په وګو به بار وي. خوارځواکۍ ډېر یو جدي ستونزه ده، یو جدي کلینیکي سندروم ده چې هم فزیکی مشکلات لکه مخکې مې یادونه وکړه چې زیاتره بیا د مړینې لامل ګرځي، او هم هغه څوک چې وروسته ژوندي پاتې کیږي هغه به د رواني د لحاظه یو پیاوړی شخصیت نه، یو پیاوړی انسان بنی، لکه نارمل انسان بنی، په ټولنه کې بر لاس راوړنې ډېرې ونه لري، ځکه هغه څوک چې د انټلیکچوال ډیسیبلټی یا دا 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 زکاوت او د حافظه یا رزوق او معلولیت سره مواجه، نو هغه نه د مکتب ولې شي او نه تعلیم او تحصیل کولې شي، یعنی پرمختګ نشي کولای. دا به هم په ټولنه په وګو باري. دا یو ډیره مهمه موضوع ده او ډیره خطرناک موضوع ده. الله دې په افغانان باندې رحم وکړي نو دغه مشکلات پر خپل کې زیګول شي.
ډیره زیاته مننه.
بل
د طالبانو د حکومت نظر مو هم پښتلې دی چې دوی د ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. د طالبانو د حکومت اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستيال او ویاند زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته داسي وویل.
اول باید وایو چې موږ د ماشومانو د ورځې په مناسبت وعده کوو چې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره به ټوله هڅه کوو. اسلامي امارت د شهدا او معلولینو وزارت له لارې د کار ټولنیزو چارو وزارت له لارې د مختلفو نورو لارو نه د یتیم خانو د پالنې لپاره توجه کوي. همداراز د ماشومانو د روزنې لپاره تعلیم او تربیه کې هم ځانګړي پروګرامونه ستاسو تر کار لاندې دي چې هغه به ترسره کیږي. هغه به وزارت ماشومان سی بي سرپرست دي د حقوق پر ټولېدو او په تعلیم او تربیه کې د هڅې او کوشش لپاره کار کوي. بل دا چې هیوادوالو باندې مو هم غږ دا چې ماشومان د ټولنې هغه ډیر متضرر قشر ده، ټول باید همکاري وکړو چې د ماشومانو د ژوند ښه کېدل، د هغو تعلیمي حالت غوره کېدل او د هغو د سرپرستی لپاره خپل مسؤلیتونه ادا کړو. خصوصا هغه ماشومان چې یتیمان دي، وارثین نه لري، ناوی یا هغه سی سوی تغذی باندې بخت اخته دي او یا ناروغان دي، هغو ټول ته لاسنیوی وکړي. زموږ ملي تجار، زموږ ملي سرمایداران د ماشومان لپاره ځانګړي پاملرنه وکړي باید. او اسلامي امارت هم د یو مسؤل جهت په توګه باندې په خپلو ټولو او توان او امکاناتو سي لري د به استفاده کوي د ماشومان د ژوند د بهبودي او د هغوی د تعلیمي حالت او صحي حالت او بیرابیل حالت د بهبود لپاره.
بله، د شاغل مجاهد څرګندونه مو واوریدلې. شاغل لال، د شاغل مجاهد په خبرو کې ډېر اشاره د افغانستان روان وضعیت ته پکتو د توا چې یتیمانو ته توجه زیاته کوي او یا به د ماشومانو تعلیم ته توجه کوي. پر دې سربیره ماشوم پارک ته ضرورت لري، ماشوم کتاب ته ضرورت لري چې په افغانستان کې په دې برخه کې ډیر کم کار شوی دی. کڅم په تیرو شلو کلونو کې یو څه ناسه کتابونه د ماشومانو لپاره ځانګړي چاپ شول، د ماشوم ادب ته څه ناسه کار وشو، ماشوم ترانو ته ضرورت لري. په دې اړه که تاسو نظر څرګند کړئ.
من خو د مجاهد صاحب ژمنې او خبرې چې دي دوی په ارتیا لري، خو خبره ده همیشه مخکې حکومتونو او ډېرې حکومتونه دا ژمنې کوي، خو هغه ژمنې چې په عمل کې پایده شي او ثابت شي. که موږ د تیر شل کلن حکومت د ماشومانو وضعیت ته وګورو، که هغه یتیم خانې درلودلې او که د هغه ماشومان چې متخلفین و د قانون د تربیت مرکزونه و، هغه موږ د نږدې نه څارل. باور وکړئ چې د حکومت خوان هغې ته هیڅ تخصیص نه و په کلنۍ بودیجه کې، او دا اوس نو هغه به همیشه په مرستو باندې د مؤسساتو په مرستو باندې په نړیوال مؤسسات ملي مؤسساتو په مرستو باندې به دغه مرکزونه چلیدل او د ماشومانو دپاره به څنګه خواړه او د استوګنې او د لباس او پوشاک دغه شیان به برابرول. نو حکومتونه تر دې حده پورې تنبلۍ نه کار اخلي، د هر څه لپاره په سالانه بودیجه کې بودیجه ځانګړې کوي. ولې د ماشومانو د بهبود لپاره، د ماشومانو د اړتیاو لپاره په سالانه بودیجه کې څه نه دي، خو دغه ټول زه بیا هم راځم دې ته چې دغه د هیواد اقتصاد پورې تړلې دي. کله چې د هیواد اقتصاد کمزوري، هغه په بشري حقوقو باندې او په ځانګړي توګه باندې د ماشومانو په حقوقو باندې مستقیمن منفي تاثیر کوي. کله چې اقتصاد ونه وسیږي، نو طبعا کومنګ نه یوازې د ماشوم تغذیه سوی تغذیه ته باید وګورو، منګه د هغه د مور سوی تغذیه ته باید هم وګورو. کله چې موږ مېن د ماشومان زګي فکر نکوم، زورسته په دغه کې خبرونه کې یو ځای فلم چې ډاکټر سي په دې باندې خبرې کړې دي کنه دي کړې، او ګورو چې زمنګ ډیره ماشومان د زګون په وخت کې مګه د لاس اور کوو. هغه په دې وجه باندې چې د مور هغه سوی ته غزي سره هغه مخکې مور ته خواړه نه دی ورکړل شوی، کله چې مور ته خواړه ورنکړل شي، هغه به څنګه سالم زوی وزګي؟ چې بیا کله زوی وزګي، هغه په خواړه سالم نه رسیږي. او هغه چاپیریال چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې ماشوم نور ته اړتیا لري، او د نړۍ نور ماشومان، د پرمختللې نړۍ نور ماشومان هغه ته لاسرسی لري، او دغه ټول امتیازات او هر څه هغه ته میسر دي. ولې زمنګ ټولنه چې یو پکې فقیره ټولنه ده اندنه چې ساده مستقیما خلق د فقر لاندې ژوند کوي او همدغه سي د شپېتو پیندو شپېتو په شاوخوا کې مستقیما د لوګي د کرخ لاندې غټان ژوند کوي او خلک هم د شپې په لوګه خېټه باندې ودی کیږي. نو دا طبيعي ده چې په داسې ټولنه کې د ماشوم وضعیت د اندېښنې وړ دی. زه یو بل مهمه خبره بل تاسو کوم تقریبا ډاکټر صاحب ته معلوم وي چې ننګرهار کې څو کال مخکې تقریبا واتله کال مخکې شاوخوا داسې یو سروي وشول چې الته هغه بمونه چې په جنگونو کې استعمال شوی وو لکه په توره بوره باندې په شینوارو کې په مور بمو په نورو ځایونو کې دغه بمونه دونه زهرجن وو چې د مورګانو په دغه باندې روان او په نورو فزیکي مسایلو باندې مستقیما منفي تاثیر کړی وو. کله چې ماشومان پیدا کیږي نو هغه معذور پیدا کیږي. داسې ډېرې پیښې په د ننګرهار په روغتیا ریاست کې یا په صحتامه کې هغلته ثبت شوي دي او دغه څېړنې هم دا ښودلې ده چې د دغسې بمونو استعمال سره د ماشومانو زیګون باندې مستقیما منفي تاثیر شوی یا معذور پیدا شوي یا د دوی په فزیکي لحاظ باندې د قد او د نورو مسایل چې هغه رشد او نمو کوي هغه قوي له منځه وړي دي.
ډاکټر صاحب صافي څخه پوښتنه کوو چې تاسو مخکې ویل چې ماشوم د سپین کاغذ په شان دی. زموږ په وطن کې ځینې خلک وایي دا چې د نورو هیوادونو په پرتله په دې هیواد کې جنگ دومره ډیر دوام وکړو هغه دا ده چې زموږ تهداب لغه ماشومتوب خراب شول کیږي. ماشوم لکه څنګه چې شاغل ننګ هم ورته اشاره وکړه له شفقت او مهرباني ډیر محروم دی. په کور کې ځپل کیږي، په کوڅه کې ځپل کیږي، په مکتب کې ځپل کیږي. همدارنګه چې بخل عقده او بدبینی سره یو ځای لویږي. که په دې اړه نظر څرګند کړي چې په ماشومتوب کې د ماشوم تهدا په لوینه یعنی انسان په شخصیت باندې څومره اغیز لري.
دا شخصیت جوړونه د ماشومتوب په مراحلو هغه د نمو او انکشاف مرحلو مشروع کیږي. هغه تک محرومیت سره مواجه شي او خدامند راځي ماشوم او هغه تک تشدد او د تاوتریخوالي سره مواجه شي او یادا چې د هغه مقابل کې بے تفاوتي وشي او یا په بعض مواردو کې ډېر یو افراطي صمیمیت هم مختلف رواني شخصیتونه مرزي شخصیتونه رامنځته کوي په راتلونکي کې او دا ماشوم به پراتونکي د مختلفو ستونزو سره مخامخ وي چې هغه تقریبا 12 رواني شخصیتي اختلالات یا ناروغي دي چې په ماشومانو کې رامنځته کېدلی شي. اصلا خو انسان خدای پاک چې پیدا کړی دی آزاد او حر پیدا کړی دی. دا ماشومان چې کله لکثر الویږي او په څپویږي تقریبا د 3 کلنۍ نه وروسته د زیاتره غواړي چې خپل نظریات څرګند کړي او خپل غوښتنې څرګند کړي او ماشومان غوښتنې څرګند کړي. په هغه متاسفانه په هغه وخت کې مېندې او پلرونه یو خو زموږ په ټولنه کې مشکلات ډېر زیات دي. یو دا چې ډېر زیات ماشومان راوړي یعنی مور او پلار ډېر زیات ماشومان راوړي هغه تر رسیدګي نشي کولای، د هغه غوښتنو تر رسیدګي نشي کولای. خپل شته د کار ستړي راځي ځکه یو کس کار کوي او غړي سومانه پورته چکل راځي دومره دغه توانمندی پکې نه چې د ماشوم غوښتنو ته غوږ کیږي. دغه ماشومان غوښتنو ته مثبت جواب وي، متاسفانه منفي جواب ورکوي. بل دا چې دا چې فکر کوي چې دغه ماشوم ته وایي موږ تاسو مطلب لرو وي خور دی کلانکار وي غلې شته خبرې مته ته په څه کوي ته ماشومي احساس کم ترې تر دغه مرحله نه شروع کیږي. دا ماشوم همیشه فکر کوي چې زه یو اټ شیم نه یم. دا په ځان بسیا یا په ځان باورمنتیا صدمه ني دي. دغه ځنه چې کله دا صدمه وکړه دا پراتونکي کې زیاتی او بل اخره دا یو منځوي شخص وي. هرحال دا چې به خزه کاوت او استعداد ولري اما د خپل استعداد ښکار کول په اړوند باندې په ځان باندې باورمنتیا نه لري او بل اخره دا ښکار شي چې د ورسره په استرابي او یا په نور رواني شدید اختلالات او تجور خدای باندې ښه شو همدارنګه شخصيتي اختلالات باندې چې ډېر زیات مهم دي. ځکه یو ورته شخصیت جوړ شو ته مرزي حالت ګرامن سره شبیازده جوړیدل نه ډیر زیات مشکل ده. په دې خاطر باندې نړیوال روغتیايي سازمان بالکل خصوص د رواني ناروغیو په اړوند یا په برخه کې د شخصیتي اختلالات د محور ته بیلی دي. په دې منځوب چې د درملنه بیا د امکان نه ډیر زیات لري او ډیر زیات خرچه او ډیر زیات مصارف پړي او د څوک ته توجه هم نه کوي. نو ډیر زیات ستونزې دي، جګړې، محرومیتونه، مهاجرتونه او ماشوم ته نه توجه کېدل، کورنۍ تاوتریخواله، د مور او پلار په منځ کې مثلا یو بل نه پوهاوی یا یو بل نه درک کول دا دی لامل کیږي چې کور کې کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته شي. کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر زیات ماشوم پر روان باندې اغېزه کوي. همدارنګه دغه غذایي محرومیتونه ډېر زیات خوارځواکي او د ویټامینونو کمبود او دا ټول د هم په فزیکي رشد او نمو باندې منفي اغېزه کوي او هم په رواني رشد او نمو باندې اغېزه کوي او بالاخره دا به پراتلونکي یو سالم انسان د رواني د لحاظه او هم د فزیکي لحاظه نه.
ډېر خلک فکر کوي چې خدای روزي رسان دی، دې ته توجه نه کوي چې څومره ماشومان څومره کولی شي هغومره ډېر پیدا کوي. او دوی وایي چې په صدر اسلام کې په دې تاکید شوی و چې نفوس زیات کړي. ما ځینې خلک وایي چې په هغه وخت کې د مسلمانانو شمیر کم و، کمیت مهم و، خو اوس د کیفیت مسله ده. په دې هم که تبصره وکړي مهرباني.
موږ دغه تقریبا په تعلیمي څه کې په هدفونو کې هم داسې یو شعاري څه لرو لکه ایجوکیشن اس ا هیومن رایټ او ایجوکیشن اس ا هیومن کیپیټل. یعنی ما یو دی یو حق موضوع ده، یو دی یو ظرفیت موضوع ده چې دا په کیفیت پورې تړلی لري. یعنی تنه دی حق مسله نه ده چې یو شی چاته مهیاسي، البته دا تعلیم په اخیره خو عامه مسله ده چې دینی له نظره د ماشوم هغه حقوق چې کوم دین ورته یې خېدی نو هغه باندې څوک پوسی او مسلمان نو یو ماشوم به ډیر په مشکل وځيږي. هغه مسله چې په کثرت کې اطفالو کې راغلي ده، دا اول خدا روایت قوي روایت نه ده، دا روایت ضعف لري په سلسله روایت کې د حدیثو چې کله موږ جرح او تعدیل د حدیث کوو نو دا حدیث په ضعیف حدیثو کې راځي. د خند چول یا فیصله معنی چول د نسل د تولید پوړاندې په دې کې بیا بحثه شرعي بحثه چې په کومو شرایطو به ته او خند چول یا مثلا هغه جلوګیری چې کوي په سلاغه په کې شرعي حکم نسته اما محدودیت هم نسته. یعنی ته باید همه حسب ظروف چې ده کچیرته یو کورنۍ د پرورش لپاره په اصلاح اهلیت و نه لري او توانمندي و نه لري. دا د اهلیت موضوع چې مونږ یادو په دې کې توان هم ده، امکان هم ده او په دې کې زمان هم ده. د سید ودری په دې دو سره تړلې مسله ده شرعي بحث کې. نو دا چې مهایا نه وي بیا په تا باندې لازم نه ده چې اطفال ډېر کې. عامه مسله دا ده چې په اسلامي ټولنو کې زاد او ولد نرخ ډېر لوړ ده. نو د اقتصادي ودې لپاره دوی ته ټولو پسمنده دي. یعنی دوی د ودې لپاره ډېر زیات قدمات او کار ته ضرورت لري چې دوی ورسره بالفعل نه لري. نو په دې کې بیا چې کله هغه اسیب تراسو چې اسیب څوک پکې ویني په دې لوی اقتصادي فیصله د جغرافیا اقتصادي کې چې کوم انسانان اوسېږي په خصوص اسلامي هیوادونو کې کومه جغرافیا کې اوسېږي په دې کې زاد ولد ډېر ده، اطفال ډېر دي. ښه چې ډېر دي اوس د دوی خپل د خلکو اوس بحث کراسو اوس دوی اسیب پذیری لري، اسیب پذیری تر ټولو ډېر اطفال لري چې دا چې ده نو ولې تاسې ضرر پېښ کړی ده. اقتصاد هم ضعیف ده او د نسل هم په اصطلاح باریدوش د ټولنې او باریدوش د نورې ټولنې په اصطلاح د پرمختللو هیوادو ګرځولې دي. دا ډېر عمده بحث ده. بل یو بحث دا هم ده پکې چې د ډېر زاد ولد سره د پرورش ته رسیدګي نه ده سوي. موږ په اقتصادي ضعفونو کې یو عامل دا بولو چې د مسلکي قدر یا د کار مټي دا ناتوانه دي او د ناتوانۍ دلیل چې بیا لټو هغه کې بیا دی وړو کې د شروع نه دی یو انسان دی شروع نه بس راځي. هغه ته ګورو چې دی غذایی صحیح نه و، پرورش صحیح نه و، تعلیم صحیح نه و، هغه منابر چې دور سره سروکار درلود په هغه ټولو کې ضعف درلود. مثلا مور او پلار دی پرورش نه را شروع ضعف پکې ده، کورنۍ یو کور غړي ضعف پکې ده، مسجد رسیدګي کمه کړې ده، پرورشګا او یاد روزنتونونو یې رسیدګي کمه کړې ده، د یتیم جای چې په هغه یتیم خانو کې پرورش نه ده سوی، که مکتب وو په مکتب کې صحیح تربیت نه ده سوی، که مدرسه ده، که کورس ده، که کوڅه ده، چاپیریال ده، کلی ده، یا میډیا ده، یا دې ته ورته که خیریه نهادونه دي، مؤسسات دي چې پرورش د اطفالو ته کار کوي، ګورو چې دا ټول نواقص لري. او نواقص یو عمده دې ته ورګرځي چې دوی امکانات کم له درلود، مور او پلار بوختو، تربیت نه ده کړی، ولی بوختوي، ضعیف او غریب او کارم ډیر کاوه، مجبوری او ډوډۍ هم ډیره پیدا کوله، نو دا ټول هغه اقتصادي عوامل ته ورګرځي. زما په نظر یو مسله دا ده چې په اطفالو په پرورش کې د دینی لحاظ تر ټولو بهترینه دوره د عمر ابن عبدالعزیز وه چې دې ته عمر ثانی وایي. دا په دې کې که وګورو دا نظام چې ده د عمر ابن عبدالعزیز دا تر ټولو زیات قوي اقتصادي درلود، یعنی اقتصاد محوري په نظام کې موجوده وه. دا دینداری محوري چې وه هغه فردي ژوند کې وه، یعنی جبر او جبروت پکې نه و چې دا اجتماعي جبرونو تراسي امر اوسې نه یې اوسې داسې وکړي هغه څه مکوي، بلکې دا تقوا او دیانت او پرهیزګاری د عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې دا انفرادي ژوند ته د خدای او د انسان ترمنځ معاملې ته پرېښوله. نو ځکه د نظام بوج کم سو، دا فتن ټول هغه درانه بوجونه چې له پخواني خلافتونو ته دوی ته راغلي وو هغه یې دوی له مټو نه کم سو. ځکه دا دروند مسله وه چې هلته به نظامونه و امر بالمعروفونه به و، د خلکو تقوا به کتله، د خلکو ایجاب به کتو، د خلکو پرهیز به کتو. دا یو نوی استبداد ایجاد کړی وو. دا لږ یو خواته بحث ده، د خواته لار نه سم ډېر. نو بیرته راګرځم د اطفالو پرورش کې چې زمونږ د ټولنو عیارول دا ټول له اقتصادي منابعو سره اړه لري.
ډېر زیاته مننه له ټولو میلمنو، د رواني روغتیا متخصص ډاکټر صاحب ایمل صافی، د افغانستان د تحقیقاتي بنسټ رئیس ښاغلی محمد آصف ننګ، او د بشري حقوقو د سازمان رئیس لالګل لال